انسب
ډیر زیاته مننه ستار فاروق قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې مو ز اجملن لخپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وی لا ترګری سره د سیمایي مبارزې د ګډ ستراتیژي د جوړولو ټول لمړني کارونه بشپړ شوي نور ریپورتونه ملرو خو په لاره خبرونه کوو افغان حکومت وای قزاقستان ژمنه کړی چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له هغه بندیزونو څخه په استلو کې چې ملګرو ملتونو پرې لګولي له افغان حکومت سره همکاري وکړي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د یخې هوا له کبله د بیزای شو کورنۍ او شل ماشومان وژل شوی دي ملګرو ملتونو هغه ریپورتونه رد کړي چې ګواګي د سوریې لپاره د دې سازمان خاص استازي استعفا ورکړي افغان حکومت وای قزاقستان ژمنه کړی چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم په لری کولو کې به له افغان چارواکو سره همکاري وکړي د ملي امنیت شورا بیان تواب غرزنګ ازادي رډیو ته ویل د ژمنه پرون د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یرلن یدریسوف د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې وکړه
قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د دولت غوښتنې د عملي کېدو په برخه کې به همکاري کوي کوم چې د حزب اسلامي پر محترم رهبری باندې د بندیزونو د لری کول لپاره مطرح شوی ده
خاغلی غورزنګول چې قزاقستان به ډیر زر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو د کمیټې د ورئی مشر پر غاړه واخلي ولما ورست افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنز د سولې د پریکړلیک د عملی کېدو غړې اجرایی کمیټه ویلي و چې تر درې نور ورځې به د ملګرو ملتونو له تور لسخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو وړاندیز د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا ته واستول شي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د سړی هوا په خاطر د بیزای شو کورنۍ شلتنه ماشومان او 15 تنه مشران په تیرو درې ورځو کې مړه شوي دي د جوزجان د ولایتي شورا یوې غړي حلیمې صدف او چارواکي دغه بیزای شو ته د مرستو پر رسولو کې په ناغېړې تورنوي وي کمرستي ونه رسیږي کې د شي تلفات لا پسې زیات شي نو موري ویل
متاسفانه کې عدم توجه یو مسولین سبب شو کې
دی وای متاسفانه چې د چارواکو بی غوري د دې لامل شو چې 15 مشان او شل ماشومان د یخنۍ او واوري لامل چې نګدي نیم متر واوره ولیدلې په غرنوي سیمو کې مړه شي اخوا د درزاب ولسوالۍ ولسوال رحمت الله حشر هم تاییدوي چې ځینې ماشومان د سړی هوا لامل مړه شوي په درزاب کې د سریپل د سیاد او په درزاب کې او همدارنګه د سریپل په سیاد ولسوالۍ او د جوزجان په درزاب ولسوالۍ لري پروتو سیمو کې خلک د داعش د وسلوالو د طالبانو د جګړو او نورو غواخونو لويري د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوې دي په بلغاریا کې د پولیسو او پناغښتونکو ترمن چې اکثره افغانان بل شبي شخړه شوي او شپږ تنه پولیس ټپیان شوي د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي جورجی کاستو نووا ټلویزیون ته ویل چې د لانجه پرون د بلغاریا د پناغښتونکو په هرمان لیکم کې چې ترکیه ته نږدې دی رامنځته شوي کاستو زیاته کړه چې یو نیم زر پناغښتونکو په 250 پولیسو ډبرې وورولې چې په نتیجه کې شپږ پولیس ژوبل شول او پولیسو هم په بدل کې څلويخ پناغښتون کې ونیول په دې کم کې شاوخوا 3000 کسانو ته ځای ورکړل شوی او دغه کسان ټینګار کوي چې اروپایي هیوادونو ته د سفر اجازه ورکړل شي په بلغاریا کې چې د اروپا تر ټولو بې وسله هیواد بلکې د ټولو پناغښتون کشمیر دیار لزر تنه خودل شوی چې اکثره یې افغانان دي اروپای پارلمان پرون پریکړه وکړه چې لاروپای ټولن سره د ترکیه او د یو ځای کېدو خبرې دی وسندېږي په داسې حال کې چې ترکیه کې د ناکامې کودتا په خاطر مخالفین ځپل کیږي اروپای ټولن دا ګام دی هیواته د یو ټکان په خاطر پورته کړي د اروپا پارلمان لاروپای ټولن غوښتي تر هغه چې ترکیه له بیړنیو حالاتو لاس په سر نشي لانکارې سره د خبرې بندې کړي که څه هم د دې پریکړې د مستقیم اغیزو په اړه سندې ویل شوی خو داسې ښکاري چې اروپای ټولن له ناکامې کودتا وروسته د ولسمشر رجب طیب اردوغان له لوري د واک د لاټینګخ په خاطر د سینو ګامونو له پورته کولو څخه ورسته تر بلې ناراحته کیږي خو د ترکیه صدر اعظم بن علي یل درېم حق خبرداري ورکړی چې د ترکیه په اړه د خبرو بندیدل به اروپای ټولنه ډیر آسیان منکړي لا زده لري ونه خبرونه اوري ملګرو ملتونو هغه رپورټونه رد کړل چې ګواګي د سوریې لپاره د سازمان ځانګړي استازي استعفا ورکړې ده. ملګرو ملتونو سازمان پرون په یو بیان کې ویل چې دا رپورټونه سم نه دي او خاغلی سټیفن ډیمستورا خپل دند مختبي. عربي رسنیو رپورټ ورکړو چې خاغلی ډیمستورا د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون ته د شخصي دلایلو له امله خپل استعفا وړاندې کړې. نه شپېته کلن سټیفن ډیمستورا دوه کاله وړاندې په سوریه کې د ملګرو ملتونو خاص استازي وټاکل شو او دنده ورکړل شوه چې د سوریې د لانجې سولیز هواري ولټوي. اخوا خاغلی ډیمستورا تیره میاشت د سویس دولتي تلویزیون ته وویل دنده یې سخته ده خو نیت نه لري چې استعفا وکړي. د سوریې په جګړه کې تر اوسه څه باندې 2.5 میلیونه وبخښي د سوریې په جګړه کې تر اوسه څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. اخوا په سوریه کې یو امریکایي سرتیری وروسته له هغې مړ شو چې یوې 14 کې سخت ټپي شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د قومندان سټیفن ټاونسډ له خولې په یوې اعلامیه کې ویل شوي دا سرتیری د عین عیسا په سیمه کې په یوې 14 کې ټپي شوی و. اعلامیه زیاتوي په دې اړه به نور جزئیات په یو مناسب وخت کې وړاندې شي. د مصر پوز وایي د امنیتي ځواکونو 8 سرتیری د سینا په ټاپو وزمه کې د تالاشۍ له یوې پوستې سره په موټري بمې چاودنه کې وژل شوي. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعاله ده. د مصر د پوز ویان د پنځشنبه په ورځ ویل دا کسان هغه مهال ووژل شول چې د وسلوالو ترهګرو یوې ډلې په سیمه کې د تالاشۍ پر یوې پوستې برید وکړ. مصري پوز وایي چې امنیتي ځواکونو درې بریدګر وژلي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. او د ازبکستان یو سیاستوال سمندر کوکانوف له درویش کلونو زندان وروسته پرون بیرته خوش شو. د نوموړي خپلوانو د ازادي اروپا ازادي رادیو ازبکستان ته ویلي چې د زندان چارواکو پرون هغوی ته ټلیفون کړی و او ویلي و چې د سمندر کوکانوف د زندان د دوام پریکړه محکمې لغوه کړې. د پارلمان د پخواني غړی چې 22 کاله عمر لري د محکمې د پریکړې سره سم باید له درویش کلونو بند وروسته د اکتوبر په 6 خوش شوی وی. سمندر کوکانوف د اختلاس په جرم بندي شوی و. د کوکانوف پالویان وایي چې هغه د سیاسي دلایلو په خاطر بندي شوی و او په 1993 میلادي کال کې له نیول کېدو وروسته تر اوسه په بند کې و چې یوه ډیره اوږده موده بندې تیر کړی. دوستانو خبرونه مولا اساده رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. افغان حکومت ویل ترهګرۍ سره د سیمه ییزې مبارزې د ګډ ستراتیژۍ د جوړولو ټول لومړني کارونه بشپړ شوي دي. په دې اړه به رپورټ ولرو. دا به هم واورې چې پر انتخاباتو د څارې یو شمېر ټولنې د ولسي جرګې یو شمېر غړي برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د اصلاح یوه برخه ګڼي او وایي چې برېښنایي تذکرې باید خلکو ته وویشل شي. په یو بل رپورټ کې به واورې چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي وایي د ولسي جرګې لخوا د وزیرانو استعزا یو احساساتي اقدام او دا ټول اقدامات د ټولنې په ګټه نه دي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې نن به د برېښنا شرکت څخه یو هیئت تاجکستان ته ولاړ شي او تمه ده چې له دغه هیواد سره به د برېښنا په برخه کې نوی تړون لاسلیک کړي. پر دې موضوع به یوه مرکه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د عراق د پلازمینې بغداد جنوب لور ته پرون په یوې انتحاري حمله کې لسګونه کسان وژل شوي. د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی او زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مو وسئ. افغان حکومت وایي له ترهګرۍ سره د سیمه ییزې مبارزې د ګډ ستراتیژۍ د جوړولو ټول لومړني کارونه بشپړ کړي. دا خبره د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس او ویان تواب غورزنګ پرون ازادۍ راډیو ته وکړه. خاغلی غورزنګ وویل چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف فاطمر پرون د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې وویل چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه پکار ده او په اړه یې ستراتیژي رامنځته کیږي. صفی الله استانګزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی له ترهګرۍ سره د ګډې سیمه ییزې مبارزې د ستراتیژۍ د جوړولو لپاره هڅې کړي او هیله ده ژر د ستراتیژۍ بشپړه شي. د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس او ویاند تواب غورزنګ پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ افغان مشران د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته تللي او په دې اړه ژمنې هم ترلاسه کړي دي.
په لومړنیو تلاشونو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ د افغانستان دولت هیئتونو تقریبا د سیمې دولس هیوادون ته پتیرو نه میاشتو کې سفرونه وکړه او هدف دې سفرونو د همدغه منطقي اجماع او د همدې اجماع په چوکاټ کې د منطقوي ترهګرۍ ضد ستراتیژي رامنځته کولو موږ تعهدات ترلاسه کړل ولی موږ باور لرو چې دغه تعهداتو د تطبیق مرحله سره رسیدلې.
ښاغلی غورزنګ وویل په دې ستراتیژۍ کې به د افغان سرتیرو ملاتړ او د سیمې د هغو هیوادونو یوازې پریښودل چې د ښې او بدې ترهګرۍ سیاست مخته وړي لمړی توپ ولري. که څه هم د امنیت شورا ویان د خو او بدو ترهګرو تفکیک کوونکي هیوادونو په ډاګه نه کړل، خو له دې مخکې افغان ولسمشر او نورو چارواکو په دې برخه کې د پاکستان نمونه یاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی سکل په ورسا کې د ناټو د کانفرنس پر مهال وویل چې پاکستان لا هم د خو او بدو طالبانو ترمنځ خطرناک فرق کوي او د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي چې په پاکستان کې دي او د افغانستان پر ضد جګړه کوي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پاکستان په دې تورن کړ چې د افغانستان په خاوره کې بریدونه پلانوي او د خو او بد تروریزم توپیر کوي. د ترهګرۍ ضد سیمه ایز ستراتیژۍ د رامنځته کولو موضوع د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یرلین ادریسوف سره پرون په کابل کې د لیدنې پر مهال مطرح کړی ده. اخوا د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکو حکمت الله اعظمي وایي د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د ګډې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره د مرکزی آسیا رول مهم دی او باید دغه هیوادونه خپل ملګرتیا ثابته کړي.
دغه تیر 15 کالو کې د آسیای مرکزی هیوادونو ډیر فعال نه و په افغانستان کې، مګر د داسې یو اجماع د کارولو او د کمن کېدلو لپاره دا به شدي دغه کس او اراده کې پیدا شي د سرحد په دواړو غاړو کې د آسیای مرکزی او افغانستان غزمی وسی او هم زمانه عملیات وسی. دا به فکر کوم زیات مفید وي. دوی باید خپل قوت او خپل حمایت د افغان دولت څخه په کاتي شکل باندې اعلان کړي او په هغه کې عملی ګام واخلي.
افغان حکومت د کار په پیل کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر راټولېدو ټینګار کړی و او هڅه یې دا و چې د هیوادونو سره همغږي کړي. که څه هم افغان چارواکي په دې کار کې ځانونه بریالي بولي، خو لا هم په عمل کې د سیمې او په خاصه توګه د افغانستان په امنیتي حالت کې د پام وړ بدلون نه دی تر سترګو شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
پر انتخاباتو د څاري او شمیر ټولنې او د ولسی جرګې او شمیر غړي برېښنايي تذکرې د انتخاباتو د اصلاحي و برخه ګڼي وای چې برېښنايي تذکرې باید خلکو ته وویشل شي. په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنو مشر جانداد سپینغر د پنځشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل په برېښنايي تذکرو کې ځن سیاسي دلیل لري او باید د غستونځه هوار شي. په ورته وخت کې د برېښنايي تذکرو د ویش عمومي رئیس همایون محتاط د برېښنايي تذکرو د ویش په لړۍ کې ځن حقوقي ستونزه یادوي او وایي د دې تذکرو ویش په ډېر زر پایل شي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د انتخاباتي کارپوهانو په باور برېښنايي تذکرې د انتخاباتو د اصلاح یو برخه ده او د دغو تذکرو ویش به د شفاف انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې اغیزمن تمام شي. په انتخاباتو پورې اړوند د مدني ټولنو مشر جانداد سپینغار د پنځم په ورځ ازادي رادیو ویل چې د برېښنايي تذکرو د ویش لړۍ کې ځنډ سیاسي دلیل لري. د نوموړي په خبره د برېښنايي تذکرو ویش کولای شي چې په انتخاباتو کې د فساد مخه ونیسي.
یوازنی دلیل سیاسي کېدای شي چې دا ماتلاوه کدا پروسه تطبیق شي د مملکت لپاره ډېر زیاتې خېګنې لري. د اقتصاد په برخه کې ګورو، د صحت، معرف، امنیت په برخه کې به تاثیر ډېر زیات وي او د انتخاباتو په حساب کې خو طبیعي ده تاثیر لري، ځکه که موږ برخي تذکرې ولرو په اسانه توګه کولای شو چې یو رای ورکوونکی وپیژنو په یو محل کې، هغه په اصطلاح وصل کړو د یو ډیټابیس د لارې نه مرکز کې د کمیسیون دفتر سره.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړي سیمین بارګزی په دې باور ده چې د برېښنايي تذکرو لویش پرته به انتخاباتي اصلاح رامنځته نشي. سیمین بارګزی د پنځم په ورځ ازادي رادیو ویل په انتخاباتي کمیسیون کې د خلکو په بدلیدو را بدلیدو سره انتخاباتي اصلاحات نه رامنځته کیږي.
برېښنايي تذکرې باید خلکو ته ورکول سي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د خلکو په بدلیدو را بدلیدو سره به انتخاباتي اصلاحات رامنځته نه سي. هغه وخت به اصلاحات رامنځته سي چې برېښنايي تذکرې خلکو ته ورکول سي او هیڅوک فساد ونه کړي.
تیر کال هم د وزیران شورا د اجرایي ریاست په مشرۍ د هغه کال د 28 نیټه د برېښنايي تذکرو د ویش د پیل ورځ اعلان کړی و، خو لا هم دغه لړۍ په رسمي ډول نه د پایل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ چې کله یې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي معرفي کوله، هیله څرګنده کړې چې د اساسي قانون له مخې به ډېر ژر د برېښنایي تذکیرو د ویش د صدور ستونزه هم هواره شي. په ورته وخت کې د برېښنایي تذکیرو د ویش عمومي رئیس همایون محتاط د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ به ډېر ژر پیل شي.
دولت مصمم است که پروسه به خیر به زودی آغاز شود و در
دی وای دولت تصمیم لري چې دغه پروسه ژر پیل کړي. او د ملي امنیت شورا په ورستی ناس کې ولسمشر خپل دوهم مرستیال شغل دانش ته دنده ورسپارلې و چې دغه پروسه په وړاندې ستونز هوار کړي، څو وکړای شو دغه پروسه عملی کړو، بلې د قانون د تعدیل په وړاندې یو شمیر حقوقي ستونزې شته، کوشش کړي چې ټول ستونزې حل شي او دغه پروسه پیل شي.
ای مشکلات زود حل بستازن تا پروسه به خیر آغاز شي.
تر دې وړاندې د کورنیو چارو او مخابراتو وزارت په ګډون د برېښنایي تذکیرو په ویش پورې اړوند ادارو خبر ورکړی و چې د برېښنایي تذکیرو د ویش په برخه کې پوره چمتووالی لري. ښاغلی محتاط وایي چې د برېښنایي تذکیرو د ویش په لړۍ کې ځنډ یوازې سیاسي ستونزه نه ده، بلکې په دې برخه کې حقوقي ستونزه هم موجود ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا به حل شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي وایي د ولسی جرګې لخوا د وسیرانو وروستۍ استیزا یو احساساتي اقدام او د ډول اقدامات د ټولنې په ګټه نه دي. د دې ګوندونو او بنسټونو لسګونو غړو پرون په کابل کې په یو غونډه کې له ولسی جرګې وغوښتل چې په راتلونکي کې د پداسې مواردو کې د موضوع قانوني اړخونه په پام کې ونیسي. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
خانای احزاب سیاسی او یو شمیر مدنی او ټولنیز بنسټونه وایي چې ولسی جرګې د وزیرانو د استیزا په موضوع کې بیړه کړې او د استیزا اصول مراعت کړي نه دي. دا خبره د خانای احزاب سیاسی او ځینو مدنی او ټولنیز بنسټونو استازیو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وکړه. دوی وویل د ولسی جرګې لخوا دا ډول احساساتي اقدامات د خلکو او هیواد په ګټه نه دي. د دې ګوندونو او بنسټونو د استازو لړلې د حزب افغانستان واحد رئیس محمد عمر عیار وویل چې د وزیرانو استیزا د ولسی جرګې حق دی، خو په دې شرط چې اصول پکې په پام کې ونیول شي.
فراقانونی عمل ولسی جرګه ایست که در صورتی که وزیر حاضر نشد.
در ولسی جرګه غیر قانونی عمل داده ای پا اغا صورت که چی وزیر حاضر نسو و خپل جواب ونوایه، څنګه دی حقه سلب اعتماد کرد. او که جرم داوی چی غونډې ته حاضر نسو نو ټول وزیران حاضر نسول، ولی ځینو رای واخیسته او ځینو وانخیسته.
د ښاغلي عمر په خبره ولسی جرګې دا اقدام د غیر قانوني ملحوظاتو له مخې کړی دی. ولسی جرګې تیر اونۍ د حکومت شپاړس وزیران په دې خاطر استیزا کړي و چې د جرګې په اند خپله پراختیایي بودیجه یې له اویا سلنې څخه کمه مصرف کړې ده. د وزیرانو د استیزا لړۍ د اکتوبر په دولسمه پیل او په شپاړسمه پای ته ورسېده چې په نتیجه کې اووه وزیران سلب اعتماد او نه په خپلو پوستونو پاتې شول. د افغانستان د ولسی جرګې د بودیجې او مالی کمیسیون رئیس امیرخان یار وایي چې د وزیرانو استیزا د لږې بودیجې د لګولو په خاطر د کره اسنادو په اساس له قانون سره سمه شوې ده.
استیزا یا سلب اعتماد د اساسي قانون مطابق شویدن، نه د کوم شخصي مسایلو لپاره. هر وزارت چې کله قطعیه جوړوي، مصرف د بودیجې جوړوي، بیا وزارت مالیه تلیږي، هغه توحید او ترتیب کوي، بیا موږ ته رالیږي. بودیجې د کم مصرف راپور دی په خپله موږ ته راکړی ده. قانون کې دې دپاره کومه خبره ذکر شوې نه ده چې تاسې استیزا د یو چا په غیاب کې نه شئ کولی. دوی بغیر د کوم دلیله دا بودیجه نه وه مصرف کړې.
سربیره پر دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو یو شمېر سیاستوالو، حقوق پوهانو او د ځینو وزارت تونو کارکونکو هم د وزیرانو پر استیزا او سلب اعتمادولو انتقادونه کړي دي. له استیزا وروسته حکومت ویلي چې د استیزا او د وو وزیرانو د سلب اعتماد موضوع یې سترې محکمې ته استولې او تر هغې چې د موضوع اړوند قانوني او حقوقي وضاحت وړاندې کیږي، سلب اعتماد شوي وزیران کولی شي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي. سترې محکمې تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې نن به د برېښنا شرکت څخه یو هیئت تاجکستان ته ولاړ شي او تمه ده چې له دغه هیواد سره به د برېښنا په برخه کې نوی تړون لاسلیک کړي. دا دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار امن الله غالب ازادي رډیو ته وویل چې که څه هم دغه برېښنا افغانستان ته قیمته تمامیږي، خو په کابل کې به د برېښنا د نشتوالي ستونزه تر یو حده هواره کړي. نجیبې زمان د موضوع په اړه له ښاغلي غالب سره مرکه کړې او په سر کې په کابل کې د برېښنا په برخه کې د ستونزو په اړه پوښتلی دی.
متاسفانه تاسو پوهیږئ که اوبو کمیږي، د خپل داخلي منابع چې اوبو کم شي نو تولید د برق کمیږي. تقریبا موږ 100 میګاوات کابل نه د خپل د منابع داخلي نه برق اخلو. یو نیم کال نورم د دې مشکل سره موږ بویو، لیکن کمیږي. ولې چې موږ دوه برنامې لرو، وزارت انرژي او برښنا ریاست، قرار ده انشاءالله سبا د رئیس عمومي برښنا د یو ټیم تخنیکي سره د تاجکستان ته که امکانات لري تاجکستان چاغیره برق اضافه واخلو. برق وی ورکو تاسو ژمه کې خپل بل منبع چې موږ لرو، لیکن پیسې زیاد اخلو، هغې قیمت زیاد اخلي. یو بل برنامه لاس کې اخیستی دولت څنګه مصرف کم کړو. د مصرف کمولو لپاره اول مرحله کې د کول دفاتر دولتي اداره چلي د شفاخانو مکاتب د ټول چلاغونه موږ تبدیل کړو کم مصرف چلاغونه پورې. د همدې مطابق چې موږ مصاحبات سروې کړې، تقریبا 100 میګاوات موږ کولی شو برق زیات کم کو.
غالب صاحب، د ملي وحدت حکومت د انرژي د تولید برخه ته ډیر توجه کړی ده، بیا هم چې جمعي سي حتی مرکز کابل برښنا نه لري، خلک د ستونزو سره مخ سي، ولایتونه خو حالت پرېږده، د دې په اړه نور څه پلانونه لري؟ تاسو څه ډول به د ستونزو ته د حل لار پیدا کړئ؟
یو عمده ګرځ فرض وسمه راوړی چې تور خو سیمه تشویقو د ډیرو سي تولید کړي. هم ډیر په سروبي یو 30 میګاوات برخه چې موږ له کوزه ګروپ سره مذاکره تفاهم نامه دغه باندې کار روان دي. ډیزاین مطالعات باندې 250 میگاوات برق د غاز د شبرغان کې او مزار کې جوړیږي، او همداسې یو 100 میگاوات بانک اسلامي سولر جوړیږي دغلو کې، او خپل کجکی کار باندې شروع شوی دی، تقریبا 100 میگاوات هغه جوړیږي. نو دا ټول موږ یو ځای کوو، تقریبا 300 میگاوات برق موږ د سکتور خصوصي په کومک سره جاسره دبل زوکی کې زموږ خپل خود کفایي طرف نه، او دا مشکل ان شاء الله ډیر ژر به حل کیږي.
بله، غالب سیب سمه د مخ کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چې د انرژي د برېښنا د تولید پر یو شته بندونو کار پیل سي. خپل تولیدي برېښنا باندې څومره کار شوی دی؟
د یو شپنت شویل تقریبا 15 بندونه موږ اسناد د تولیدي ټول کار مکمل شو. تر دې حرکت ملي ته کله چې مشاله حرکت ملي نه منځوري راشي، عملی قرارداد به موږ تاسو به امضا کوو هغه کار، او تقریبا نه نور بندونه د ډیزاین مطالعات دي چې بند جوړی کی تقریبا 3-4 کال وخت اخلي. بندونه هم ډیره پر موږ هغه حل د پاره څو کله پر انشاء الله بندونه جوړی کی موږ د لمر او د باد تاریخ نه کوشش کوو، دا او د غاز پروژې نه هغه ته موږ اولویت ورکړی چې هغه د ریسه جوړی کی یو کال دوه کال کی.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د برېښنا او د اوبو او انرژۍ د وزارت له سلاکار ښاغلي غالب سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده چې موضوع یې به په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د برېښنا کمی به څنګه پوره کیږي. وسم رازو یبه بل موضوع تا وغدا د چی ویل کیږي په بلخ ولایت کې د خصو په وړاندې د تشدد پیخي په دی ورستوي کې مخپاسیاتی دودي. پرون په دی ولایت کې د خصو په وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي نړیواله ورځ ول منزل شو. په دی اړه به مجیب الرحمن حبیب زینا تفصیل وورو.
په بلخ ولایت کې د خزو چارو ریاست د خزو په وړاندې د تشدد د منې له نړیوالې ورځې یا له نارنجي ورځې څخه چې د نومبر له 25 نیټې سره سمون لري لمانځنه وکړه. د یادې ورځې د لمانځ غونډې په ترڅ کې د بلخ د خزو چارو ریاست مشر شهله حدید له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، او ویل چې د مجازاتو څخه د مجرمینو معافیت سبب شوی چې تشدد په ټولنه کې د خزو په وړاندې زیات شي. شهله حدید په دې اړه داسی وویل:
فعلا ما مشکلی که با او داریم امی فرهنگ معافیت از مجازات است.
اوس کوم مشکل چې موږ لرو هغه د مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دی. دا سبب شوه چې د ښځو په وړاندې تشدد زیات شي. که قانون تطبیق شي نو حتمی ده چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هم کمیږي. شهله حدید وای چې د روان کال پترس کې د خزو په وړاندې د تاریخوالي 313 شپې کې ثبت کړی دی چې 115 پېخې حقوقي اړخ لري او پاتې 115 پېخې د فزیکي تاریخوالي پېخې دي. په بل خلاد کې د خزو له حقونو څخه د دفاع د معاونت دفتر مشره مللې روشندل وای چې ډېری ښځې د کورنیو د غړو لخوا وهل ټکول کیږي، دوی د میراث له حق څخه محرومیږي او په جبر واده کیږي. هغې د خزو په وړاندې د تاریخوالي د ډولونو په اړه وویل
خشونت ها جریان داره و عوامل مختلف باعث
تاوتریخوالی دوام لري او مختلف عوامل لري. خود تشدد دولونه قتل په زور ودونه او لوړه مهریه وهل ټکول او نور موارد دي. په ټولنه کې د فقر زیاتوالی او ناامنی هم سبب شوی چې تاوتریخوالی زیات شي. یلدا دستگیر زده په بلخ ولایت کې مدافع وکیل ده. یلدا وایي چې دولت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د کمولو په خاطر د کورنیو لپاره اقتصادي او حقوقي برنامه تطبیق کړي. هغه زیاته کړه طبعاً دولت باید وسیع برنامه ولري چې عامه پوهاوی ترسره کړي او دولت باید د کورنیو لپاره اقتصادي او حقوقي پروګرامونه تطبیق کړي چې د خلکو د پوهاوی سطح لوړ شي، دوی له اقتصادي ستونزو سره مبارزه وکړي او تشدد کم شي. صدف عبیدی د ښځو په وړاندې تشدد د منې د نړیوال ورځ په غونډه کې ګډون کړی. عبیدی وایي چې ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه بی خبرتیا او د شریع احکامونو تطبیق سبب شوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. آخر عبیدی داسی وایي
خود مردا نمیفهمه، حقوق درست نمیفهمه اصلا و امی قسم از خانم ها را حقوقشان آگاهی ندارن.
نارینه خپل او همدارنګ د ښځو له حقونو څخه په هوای نه لري او د اسلامي احکامو څخه به خبره دي. د مسله سبب کی چې دوی په کورنیو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی تر سره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ چې ټول شمال ځون کې د نامنوی لامل د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 15 سلنه زیات شوی دی. مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
ازادي رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د عراق د پلازمینې بغداد جنوب لور ته پرون په انتحاري حمله کې لسګونه کسان وژل شول. ډیر وژل شوي هغه ایرانیان و چې په کربلا کې د 40 مراسم وروسته خپل هیواد ته ستنېدل. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پراخو عملیاتو له پیل وروسته په سیمه کې فرقي شخړې زیاتې شوې. سفیولا ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د بغداد جنوب ته په 100 کیلومتره کې د بابل ولایت په هلا سیمه کې پرونی انتحاري حمله ته باندې او یا زیارت کوونکو وژل. د بابل خاري شورا د امنیتی کمیسون رئیس فلا الخفاجی په سیمه کې رويټرز خبري اژانس ته وویل چې لک تر لګه او یا تنه په دې انتحاري حمله کې وژل شوې دي. هغه ویل ډیری وژل شوی ایرانی زیارت کوونکو دي او یوازې لس تنه عراقیان په وژل شوی کې شامل دي.
حدث اليوم هذا الاستهداف تفجير الاجرامي
الخفاجی وی یو مجرمانه حمله د شمالي په سیمه کې په لوی کې وشو. یو ل چاودیدونکو مواد ډکلارې د تیلو په ټانک کې وچاودیده. د بریټ په پایله کې او یا که اتیا کسان شهیدان شوې دي. ډېرې وژل شوې دي. امام حسین زیارت کوونکو چې برته خپل کورونه ته روانو
سلام راجعين الی دیارهم.
د ریپورتونو لمخې انتحاري حمله کوونکو دا حمله ل چاودیدونکو مواد د یو ډک موټر په واسطه په یو پمپ سټیشن کې وکړه چې یو رستوران ته نږدې و او ایرانی زیارت کوونکو ورتلل. عراقي چارواکو چې نوم یې نه دی خودل شوی ویلي کېدای شي د حمله هدف د ایرانی زیارت کوونکو د سورلۍ بس موټر چې په نتیجه کې سونور موټر هم په بشپړ توګه سوځیدل دي. د ایران نیمه دولتي خبری اژانس ایسنا په بغداد کې د چارواکي په حواله ویلي چې په دې حمله کې 15 تنه ایرانیان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په اعماق نومي ویب سایټ کې د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې حمله د دوی یو عراقي جنگیالي ترسره کړی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا حمله سخت غندلې ده. دغه وزارت ویاند بهرام قاسمی ویلي چې دا ډول وحشیانه حمله به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایران او عراق په کلکه مبارزه کې کوم خلل رامنځته نه کړي. امریکا متحده ایالاتونو هم دا حمله په کلکو ټکو غندلې او له قربانیانو او د هغوی له کورنۍ سره غم راضي خودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په یو بیان کې ویلي چې دا وژنې د داعش د ظلم او د انساني حقونو د ترپخو لاندې کولو یو بل بیلګه ده او د عراقیانو ترمنځ د فرقه ایش خړو درامنځته کولو هڅه ده. چهارشنبه په ورځ هم په بغداد او شاوخوا سیمو کې چاودنې وشوې چې پکې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او څه باندې 100 نور ټپیان دي. په عراق کې په ملکیانو باندې دا حمله په داسې حال کې دوام لري چې عراقي پوځیان او د امریکا په هوایي ملاتړ په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد لشپګونه یو راهیسې پوځي عملیات پیل کړی دي.
خبری است
د کناری ټاپوګانو د فضائي فزیک د انسټیټیوټ څیړونکو وایي چې له شمسي منظومې دی باندې یو ستر مځکه پیژندلې ده. دا ډول سترې کورې عموما له تیږو جوړې دي او زموږ تر مځکې څو ځلې غټې دي. پر دې سیاره جی جی 1568 بی نومې شی دی. دا سیاره یا ستر مځکه د جی جی 1568 په نوم د ستوري په مدار کې ګرځي او له مځکې 2 نوري کاله لرې ده. د دې سیارې جرم د مځکې تر جرم نږدې 15.4 برابر لوی دی. ویل شوي سره له دې چې په دې سیاره کې د ژوند امکان نشته یا د ژوند نښې نه لیدل کیږي، خو زموږ مځکې ته ډېر ورته والی لري. دا سیاره د مځکې له شمالي او جنوبي نیمکرو څخه واضح لیدل کیږي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو اته نیمو بجو ته. یو اربیا په موخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته افغان حکومت وایي قزاقستان ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم په لری کولو کې به مرسته وکړي. د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د سړی حواله کبله په بیزای شو کورنیو کې 40 ماشومان او 15 تنه مشران په تیرو درې ورځو کې مړه شوي. په بلغاریا کې د پولیسو په ناغښتونکو ترمنځ چې اکثره افغانان بلل شوي شخړه شوي او 6 تنه پولیس ټپیان شوي دي. د اروپا پارلمان پرون پریکړه وکړه چې له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د یو ځای کېدو خبرې دي وسنډیږي. د ملګرو ملتونو لخوا هغه رپورټونه رد شوي چې ګواګي د سوریې لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا له خپلې دندې استعفا کړې ده. د مصر پوز وایي د امنیتي ځواکونو 8 سرتیري د سینا په ټاپو ځمکې د تالاشۍ له یوې پوستې سره په موټري بمې چاودنه کې وژل شوي دي. او د ازبکستان یو سیاستوال سمندر کوکانوف له 23 کلونو زندان وروسته پرون خوشې شو. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شبو خبرونو ریپورتونو او نورو مطالبو تفصیل زموږ په پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. په azadiradio.com کې تاسو زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لینکونه موندلی شئ او لاغې لاري کولی شئ چې زموږ پر مطالبو او ریپورتونو را سره خپل نظر شریک کړئ. نو azadiradio.com مو د وی پاڼه پته ده که انټرنیټ لري هر وخت کولی شئ چې دا وی پانه وګوري. وسم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو ونیزو پروګرامونو ته راځو. د جمعې په ورځ عموما مونږ اتنیمه بچي یعنی دغه وخت کې یو کله زرغه ګونه ډراما خبرو. یادونه کوو چې ل ډرامي ورسته په کابل کې زموږ همکار د ډرامي پر موضوع ل مل بسره شوندې باس لري چې تاسو په کې برخه اخیستل شي. یو کله زرغه ګونه
یو کلی زر غاگونا
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. د جرامی پتیره برخه کې مو اوریدل چې د شذینه شونکو نمونه د دارالمعلمین لستخه قسته نستل سوی و. راځي په دې برخه کې وورو چې ملک نواب په بیړه چیرته روان دی.
رئیس صاحب زړه په پدما څه څنګه داسې په بیړه رواني لکه چې د شورا مجلس دی که څنګه؟ سلام علیکم.
وعلیکم خدای دادا. یو څیر نکې چې زه اول دې هم دې کلی ملک یم بیا دې کلی د شورا رئیس.
هو ملک صاحب.
خو دې نو وایل چې ته دلته څه کوې؟
زړه په پدما شال دې ځای ته ریدم. صابر راته وویل چې د معاون صاحب نثار په اجر کې د شورا غونډه ده.
خخ خای ټول راغلی زه ورځم. نو
ورزه رئیس صاحب، که د زه خپل معاون نیولی وای اوس به مې مرسته درسره کوله او تا ته به مې ویل چې زه ته دې خپله ملکي کوه.
یاره خدای داده تا ته څه ووایم، زه لاړم چې ناوخته شوه.
ورزه په خیر لاړ شي رئیس صاحب.
دا خدای داده مجیبه سړی دی.
راځه راځه ملک صاحب نوابه، تا ته په تمه وو.
السلام علیکم. او بخی چې څه وځنډېده؟
وعلیکم السلام،
خیر راغلی. خدای دې راوله ملک صاحب. خیر، دا د شورا لومړی غونډه ده
نور ورځو کې به وخت راشو.
یاره ما خپله حجره توده کړې وه، خو د صابر زنګ راغی، ویل چې نن د نثار دی په حجره کې کښېنې.
هو همدا خبره وه. یوه خبره به وکړم، نه پوهېږم چې زما نظر به د چا خوښ شي او که نه.
ولې نه ووایه، څه وایې؟
وایم له دې نه چې هره ورځ ځای معلوم نه وي چې چیرته به غونډه نیسو، ښه به دا وي چې چیرته مو چې جرګه نیوله د شورا غونډې مو هملته ونیسو.
ولې دا زموږ حجره مو لکه چې خوښه نه شوه؟
نه، ستا حجره دې آباده وي، خو د سید جان خبره هم په ځای ده، زموږ حجره ټولو ته نږدې ده.
ښه خبره ده سید جانه.
سمه ده. ښه، خپله نننۍ او لومړنۍ غونډه به شروع کړو له خیره.
ښه خبره ده، بسم الله.
همدا و چې زه دې خواته را روان وم، یو څه مې په ذهن کې راغله.
څه شی ملک صاحب؟ وای اوبه کې رئیس صاحب.
هر څه چې وایې رئیس که ملک، خو ما یوه ډله ماشومان او ښځې ولیدي چې څومره له لرې ځای نه د څښاک اوبه راوړي.
او دا خو د کلیوالو ډیره پخوانۍ او لویه ستونزه ده
ملک صاحب. که څه هم زموږ کلی د سیند په غاړه پروت دی، اوبه ښې ډېرې لرو، خو د څښاک لپاره پاکې نه دي، اوس خلک هم پوه شوي.
او صابر کاکا رښتیا وایي، همدا وجه ده چې په تېره بیا په اوړي کې ډېرې ناروغۍ راپیدا کېږي.
سید جانه، ته خپله وظیفه دې له خیره شروع کړه، منشي یې که نه، ولې که همدا چې پاکې اوبه نه لرو.
سمه ده ملک صاحب، دا دلیکم.
صابر اکا، ته به څه فکر کوې؟
یاره نثاره، یوه بله ستونزه به زه درته ووایم.
اجازه ده مدیر صاحب.
راځئ معلم صاحبانو، کښېنئ. وبخښئ چې زحمت مې درکړه.
نه نه مدیر صاحب، څه زحمت.
زه غواړم چې له تاسو سره پر یوې موضوع خبرې وکړم، ځکه مې مدیریت ته راوغوښتلی.
مهرباني وکړئ مدیر صاحب، خدای دې وکړي چې خیریت وي.
خیریت دی معلم صاحب لیلما، د دارالمعلمین موضوع ده. په تېره غونډه کې مو خبرې پرې وکړې، اوس غواړم نتیجه یې تاسو ته ووایم.
مننه مدیر صاحب.
تاسې به هم خبرې شوې چې معاون صاحب کاظم خان په خپل سر ستاسو نومونه له لسته ویستي وو، خو زه باوري یم چې تاسې دا مسؤلیت په ښه توګه ادا کولی شئ چې نومونه مو لیکلي وو.
هو مدیر صاحب، موږ څو تنو معلمینو خپل نومونه لیکلي وو، خو نه پوهېږم په کوم دلیل معاون صاحب لرې کړي وو.
معلم صاحب نفیسې، د هغه دلیل دا و چې ښځې به ونه شي کولی چې د تدریس او دارالمعلمین دواړو له عهدې نه ووځي.
مدیر صاحب، مونږ پوه نه شو چې معاون صاحب ویل له ښځینه ښوونکو سره ډېره زشته رویه کوله. استاد لیلما رښتیا وایي مدیر صاحب، معاون صاحب کاظم خان د نارینه او ښوونکو ناسم کار د ښځینه ښوونکو له سم کار نه اوچت ګڼي.
د معاون دا کار غیر قانوني او د کاري اصولو خلاف دی، او ما د هغه په هکله خپل تصمیم نیولی.
خیر اوسې مدیر صاحب.
معلم صاحبانو، دا ستاسو حق دی چې لکه نارینه درس ووایي او پرمختګ وکړي، او له خپلو حقوقو او امتیازاتو نه برخمن شئ.
ژوندی اوسې مدیر صاحب، ډېره مننه.
دا زما وظیفه ده چې ستاسو له حقوقو نه دفاع وکړم. نو ډاډه اوسئ، ستاسې او د څو تنه نارینه ښوونکو نومونه مې ریاست ته لیږلي دي.
مننه مدیر صاحب. د چا چا نومونه دي؟
سږ کال مو 15 کسه سهمیه لرله، درې ښځینه معلمینې دي چې استاد نفیسه، استاد لیلما او استاد بلقیس ده، او دوه نارینه ښوونکي دي.
مدیر صاحب.
ملنګه، حضرت بدمشه دغه دی، بیا د کاغذ پران بازی وخت را ورسېده.
او خدای داده، ښه به ادم لګېږي، ګوډي پران بازی ښه خوند کوي. واه واه
جمی جانه، څنګه د انځر ګل درنه جوړ شوی دی؟ هیڅ نه ښکاري.
څه وایم خدای داده، کارونه مې لږ څه ډېر دي، له وظیفې نه چې راشم ډېر ستړی اوسم، بیا نو له کوره نه راوځم.
خدای داده،
راشه دی کاغذ پران کې تار واچوه، ته ښه تار اچوي.
حضرت بدمشه، چې زه ونه اوسم اوبه مو وړي.
خدای دې اوږد عمر درکړي خدای داده، راسه ګوشک راته ونیسه راځه.
دا څه در وشوه خدای داده چې له خندا تک شینې؟
هماغه ورځ مې په یاد شوه او چې حضرت بدمشه د شورا نتیجې اعلانېدلې.
ښه نو دې خبره کې خندا له کومه شوه؟
جمیله، هغه وخت د ټولو رنګونه داسې الوتې وو، تا به ویل چې کومه غټه ګناه یې کړې ده، او زینه چې بیا کامیاب شوی و له خوشاله نه وزارې کړی وي.
خدای دادا هم دا خبره خودی بیخی لزانه جوړه کړه، ځکه تم نتیجې ته پته موي نور ته دې څه پام و. ګوشه کونیسه
کاشکا تم سم ګډی پران پاس نه.
خدای داد خود ځان پاک له هیڅ نه وایي، خو نه پوهېږم چې د نتیجې په وخت کې د ژبې لاندې دعاګانې ویلې او که زړه د بدمشه زړه د بدمشه یې ویلې.
نه نه زړه د بدمشه زه یې په کیسه کې هم نه وم، که نه چې لږ مې ځان خوځولی وای ریاست هم چارانه نه شو نیولی.
هلکانو ګډي پرانبازي به هم کوو، خبرې به هم کوو. سمه خبره دې وکړه سعید وروره، پرون مو د شورا په مجلس کې څه خبرې وې؟ ځینې مسایلو باندې وغږېدلو، لکه همدا د شورا غونډه به چیرې ونیسو، آخر دې نتیجې ته ورسېدو چې ستاسې په حجره کې ونیسو. اوف لرې شه خدای دادا، ګودي پاران مې آزاد شو.
بدمشه ما خو درته وویل چې یو هم سمه کاغذ پرانبازي نه شئ کولی.
ښه سعیده، ته یې ښه ګودي پرانباز. هلکانو ملک صاحب ډېرې ښې خبرې ته متوجه شوی و.
او هغه د څښاک د اوبو مسله یاده کړه، ډېره ښه خبره وه چې موږ د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو.
هو دا خو مو لویه ستونزه ده، بیا مو څه تصمیم ونیو؟
وړاندیز کوو چې د کلي په څو سیمو کې بمبې جوړې شي.
نه نه زړه د بدمشه، وایو چې په هر کور کې یوه یوه بمبه جوړه کړي.
او که هر سړي ته یوه یوه بمبه جوړه کړو څنګه خدای دادا؟
والکه خدای دادا راځه، زما نور بس دی، که ته کاغذ باد جګې د زما کاغذ باد واخله.
ښه وای نه زړه د بدمشه، زه اوس د شورا غړی یم، اوس نو غار سړی یم، ما سره دا د ماشومانو کارونه نه کوي.
وجلې ته ولې سر نه وتلی؟ دا لیدو کې ګرځې درس نه لرې؟
ماوین صاحب زه مو بچ کم.
د درس په وخت کې ولې وځې؟ تفریح کې بیا اوبه وڅکه.
خو استاد نفیسه اجازه راکړه. خیر دی ماوین صاحب، ډیره تږی شوی یم.
استاد نفیسه څه کاره ده چې د درس په وخت کې تاته اجازه درکوي؟ زه زر سم ته دی، د تفریح په وخت کې بیا لاړه شه.
ودرې چې له مدیر صاحب نه اجازه واخلم. مدیر صاحب اجازه ده چې اوبه وڅکم؟
زه شه بسې، اوبه دې وڅکه بیا د درس لاړه شه.
ښه مدیر صاحب مننه.
ماوین صاحب کازمه یو کار زما دفتر ته راشه چې کار لرم در سره.
زه مدیر صاحب له کار لرم بیا درځم له خیره سره.
دا کار ډیر ضروری دی ماوین صاحب.
ښه
هو راځئ کینئ.
خیریت خو دی مدیر صاحب؟
ته به پوهیږې چې خیریت دی که نه؟ د کار نتیجه دی درته وایم.
پوه نه شو مدیر صاحب.
نن مې د دارالمعلمین لیست خلاص کړ او ریاست ته مې ولیږه.
ډیر ښه کار مو کوم مدیر صاحب.
او څو دقیقې مخکې مې له معلم صاحب نفیسې او لیلما جان سره هم خبرې وکړې.
هغوی سره؟
هو هغوی سره. هغوی له تا نه ډېر شکایتونه درلودل.
نه نه اصلا خو زه له هغوی نه شکایت لرم مدیر صاحب، زه نه پوهېږم چې هغوی څنګه مانه شکایت کړی.
باید پوه شي معاون صاحب کاظم خانه، تا د ښځینه استادانو په حق کې لوی خیانت کړی چې د هغوی نومونه دې د دارالمعلمین له لس نه ویستلي. همدا مخکې مې ستا رویه د زده کوونکي سره هم ولیده چې څومره زشته وه.
مدیر صاحب زه د معاون په پوست کې دلته کار کوم، که کوم چپلاسی یم نو دومره خو حق لرم چې زه خپله تصمیم ونیسم.
سم تصمیم ونیسه، نه دا چې د خلکو حق تر پښو لاندې کړي او د قانون خلاف عمل وکړي.
همدا مو دود او دستور ده مدیر صاحب.
ستا دود او دستور په یاد دي، خو قانون او شریعت دې هېر کړي. د علم زده کړه او تحصیل د ټولو وګړو حق دی، که نارینه وي که ښځینه. د اسلام مقدس دین د دواړو په تعلیم او تحصیل ډېر ټینګار کړی.
مدیر صاحب ما ویل چې
ما ستا مکتوب ولیکه او د پوهنې ریاست ته مې ولیږه، هغوی بیا په دې حق له خپل تصمیم نیسي.
مدیر صاحب ولې مو دا خبره دومره غټه کړه؟ تاسو خو یو وارې
ماوین صاحب، تبعیض د قانون له نظره جرم دی، ته باید خپله سزا ووینې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د یو کلی زرغګونو ډرامې او بحث خو ګومینوالو السلام علیکم. تاسو شیبه وړاندې د یاد ډرامې یو سلو اتاو یم برخه اوریده، خو اوس د ډرامې اړوند یو بحث ته موزه یوسف زدران او تخنیکی همکار رامین کاکړ هرکلی کوو. په ډرامه کې مو اوریدل چې د کلی دیو خونځي مرستیال دغه فکر لمخې چې دی لري خزینه استادانو ته د لاس د کړو په دارالمعلومین کې د شاملې دوه په برخه کې خندونه جوړوي. نو نن په همدې غږې ګوچ په یوه اداره کې دا ډول تبیزي چلند څه پایلې لرلی شي. افغان چارواکو دوه ورځې وړاندې د ښځو پر وړاندې د ځورونې زور زیاتۍ د مخنیوي او همداراز په ادارو کې د دوی پر وړاندې د شته تبعیض د مخنیوي لپاره نوې ژمنې وکړې. دا ژمنې څومره عملي کیدونکې دي او شته تصویر څه دی؟ د دې ټولو په اړه د ټولنیز فعال او ځوان څېړونکي احمد طارق ستانکزی سره غږیږو چې دلته په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزی صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
السلام او نیکیلی سلامونه او نیکیلی ستاسو ته او ستاسو تخنیکی همکاران ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمندو اوریدونکو چې دا شیبه زموږ ښه کوري ټول سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. مهیل لرمه چې ښایسته سهار پیل کړی
اوسې. ډېره زیاته مننه سنګه صاحب. درنو اوریدونکو، د همدې موضوع په اړه ستاسو نظرونه او پوښتنو ته هم منتظر یو. نو 0992035540 او همدارنګه 0928255 شمېرو له لارې سره اړیکې نیولی شي. ستانکزی صاحب، د تبعیض په اړه موږ همدلته د دیني عالم سره هم د بحث درلود، خو ټولنیز زیانونه او حقوقي برخې لا هم څېړل غواړي. کله چې په یوه ټولنه کې توپیري چلند موجود وي، د اصلاح لپاره سختو قوانینو ته اړتیا ده، ستا په نظر کې د ټولنیزو حاکمو اصولو بدلولو ته؟
ډېره زیاته مننه. که زه په سر کې وایم، یعنی تبعیض او دوه ګونی چلند د دیو هیواد او دیو ټولنې د وګړو پر وړاندې انتاجې د اسلامي اصولونو لری کار ده، او هغه چې د افغاني او د افغانستان د قوانین نه هم چنان لری خبر ده. په وجود د دې هم د تبعیض پر وړاندې کوم یو قوانین چې نافذ دي په هیواد کې، هغه په هیڅ نه اجازه نه ورکوي چې د میرمنو د انجونو پر وړاندې دوګونی چلند وسی. هغه څه په مختلفو موارد یا په مختلفو موضوعاتو کې، څه هغه په کورنۍ مسایلو کې وسی، څه په اداري یا په حکومتي چوکاټ کارمندانو یا په ښوونکو همچنان زده کوونکو یا زده کړیالانو کې دا موضوع وسی، په هیڅ نه دوی ته اجازه نه ورکوي چې د انجونو پر وړاندې دوګونی چلند وکړي. څنګه چې دی د افغانستان د میرمنو پر وړاندې د تبعیض کوم قانون چې نافذ ده، مثلا که موږ وایو یعنی هر هغه انجونې یا هر هغه میرمنې چې د زده کړو نه یا تحصیل نه او یا صحي خدماتو ته لاسرسی نه کله چې دوی په مقابل کې یعنی مخالفت کیږي، نو هغه شخص یعنی د کوم قوانین چې د خشونت علیه زنان یا د میرمنو پر وړاندې باندې تاوتریخوالی قانون چې ده، یعنی هغه شخص یعنی کمتر د شپږو میاشتو نه باید زندانی شي او تر څو دغه عمل په مقابل کې.
یعنی فکر کوي په دې اړه کافي زیات قوانین شته؟
متاسفانه یعنی موږ اولین یعنی زموږ د دې موضوع په خاطر باندې اسلام وڅېړو، اسلام کې وڅېړو، یعنی ډېر واضح او ډېر روښانه موضوعات موږ ته وړاندې کړي دي. یعنی د میرمنو سره یعنی دوګونی چلند په هیڅ نه وه، بلکې حتی په بعض مواردو کې یو ډېر زیات ارزښت ورته قایل شوی ده میرمنو ته. یعنی موږ تاسو د اسلام تاریخ ته وګورو او کومو چې په اسلامي ارشاداتو کې یعنی دا ډېر واضح ویل شوی دی چې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی دا ډېر یو ته ظلم حساب شوی دی، یعنی زور زیاتی ده.
په همدې اړه موږ تقریبا دوه اونۍ د دیني عالم مولوي صاحب سره هم بحث درلود او دا موضوع له هغې اړخه څېړلې ده. اوریدونکي هم اخلو، لومړی اوریدونکي د پکتیکا نه راسره اړیکې نیولې د احمد ولی په نامه. احمد ولی، ډېر زیات په خیر راغلی خبرونې ته، په خیر راغلی، ستړي مشي. او اتمن موضوع تاسو اخیستې ده، په همدې موضوع غږیږو که چېرې ستاسو نظر واورو، که پوښتنه لرئ دلته راسره احمد ستانکزی دی، د نه به بیا ځواب ترلاسه کړئ.
پوښتنه خو وروره زما دغه ده چې د اسلام په باره کې زموږ خلک په دعوه ډېره غټه کوي. مثال دی چې دا موږ پښتانه یو، د اسلام په باره کې چې د ښځې نه مثال د هنر نه ښځې تنګه چې په کوی زمو خلق آن پر دغه پورې ورسېږي چې ملک ته ورسېږي ژوند دې خراب شي دا د اسلام طریقې موږ ټولې تر پښو لاندې کړي ځکه د پښتو حساب ده
او
تاسو خپل نظر غواړم دې حساب
کچیر دواړه سره په ټکر کې وڅ وشي ستاسو په نظر باندې دلته ملامتي د چا ده ملامتي باید په چا و غورځول شي
ملامتي غوړه د مخاله ده په خپل ځانو پر څه ځکه د شریعت میزان موږ تاسو ټول د خپل نظر او کوڅې د شریعت مرتي ای رقم حساب را تکي او موږ څه باندې اخته
زما مطلب دلته پسیمه کې چې قومي جوړښتونه وي مشران وي او کوم ځای کې حکومت وي فکر کوي دلته چا لګ د سي خپل رول نه دی ادا کړی ستاسو په نظر
مشران نه ادا کړان تر کشران پورې هیڅ چا د شریعت رول نه ادا کړی موږ ته هغه قران خدای سموخ ته پریکړه کې باید پیغه پریکړه باندې
ډیر زیاته مهرباني احمد ولی له پکتیکا نو یو بل اوردونکو هم اخلو چې دایم منتظر دی ډیر زیات په خیر راغلی تاسو خپل ځان معرفي کړئ کوم ځای نه مړی کني ولی او د رادیو غږ مو ټیټ کړئ مخامخ را سره خبرې وکړئ مننه
بلې محترم صدرنګ صاحب تاسو سلام نو وړاندې کوم د ازادي رادیو
وعلیکم السلام
او تاسو درانه ملما سنجي تاسو سلام نو وړاندې کوم او ډیر خوشاله یم چې دا جمعه د اساس سره په موضوع کې
قریصه پښتون ډیر زیات په خیر راغلی مېرمنی مونږ هم خوشاله یو چې تاسو را سره اتمن موضوع مو مخېسته د نظر مو اورو
موضوع مخېسته دا زدران صاحب خبره خدا ده چې صدر ته د اسلام لار سو اگر چې دوی و نه تاسو سره په دغه تبیز او نجات مبارک باندې بحث کړو د اسلام سره پیغمبر حضرت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار و په حجۃ الوداع کې هم دا امر کړی و چې تاسو خپل پر شوز باندې شفقت کوئ خپل پر غلامانو باندې ظلم مکوئ خپل پر کنیزانو باندې ظلم مکوئ او د تبعیض څخه استفاده تبعیض د شیو علی سلام ویل چې دا تبعیض د شیو بد مرض دی چې دا که انسان ته پیدا سو دا به د انسان په درسو شپته راګه کې قرار نشي او دا تبعیض چې یو ساري مرض دی چې دا د یو انسان ته د یو انسان سره بلتن واقع کیږي او خبره دا ده چې زموږ په نظر وستانه چې مخکې تیر اوسو کې زبېد خپل نظر درکم زموږ په ځوا په نظر دا د لورو د زوی په مابین کې تبعیض کول یعنی وسړی د خپل زوی مکتب ته اچي او لور د کور وکړ ته اچي یا پردن مور د تر زوی یعنی تر لور پر زوی شفقت لري دغه خپل زوی او تبعیض دا الکه دغه تبعیض چې دی په موږ کې دا تبعیض چې دی په دې تبعیض چې موږ ټول وانډ لرو یعنی معنا دا زموږ د علما زموږ د مشرانو زموږ د سنځورو زموږ د ځوانانو هیڅ چا په دې باره کې خبر رول نه دی ادا کړی دا زموږ د سنځورو او قریدارانو مسولیت دی چې خلکو ته آگاهي علما او هم مسولیت دی چې خلکو ته آگاهي ورکړي اوس پرځن یو ځوان دی پرځن وایي چې زه ته هیڅ سره اساسي مخالفت لرم ولیکن دغه ځوان خوري خوري تر دوه سمه پوری مکتب پاس کی یا پرځن پانتون وای یا خوري دینی علوم په دینی علوم کې ذکر و کی د غزمور په پرځن ځوانان نه غواړي په
بلې
په اصل کې خوایي کی ما باید تبعیض نه وي ولیکن دا خبره پرځن باندې عمل کول شرط دی نو اوس مې ساس د معلوماتو پوښتنه داده چې آیا موږ خدای قوانینو ته ګورو یعنی په نورو برخو کې قوانین نه دي عملي شوی وګر چې د تبعیض په اړه کوم قانون شته ولیکن د تبعیض په اړه کې به څنګه عملي شي په نورو باره کې نه عملي شي څنګه
ډیر زیاته مهرباني تاریخ ډیر زیاته مهرباني مهمه پښتنه مو وکړه دغه پښتنه زما سره مو چې باید رڼای پوښتول شي او تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه او نظر مو بیان شو مهرباني مننه څنګه زه تاسو ته راځو بیرته
ډیر زیاته مننه په سر کې زموږ د کوم رول چې پکتیا نه هړي کني ونیو او تر څنګ د قاری صاحب پښتون ډیر زیاته مننه چې خو موضوعات ته اشاره وکړنه د یو ځل ویني متاسفانه هغه ودونه چې ورسته له جنگ نه یعنی تشکیلي کې یا مخ پر وړاندې بنزیم او غوښته د قوانین او هغه کوم موضوعات د خلکو یعنی د جوړښت لپاره د خلکو د تنظیم لپاره هغه قوانین چې کوم نافذ کیږي طبعا چې په عملي کولو کې څه مشکلات وي اما په ډېر تاسف سره چې موږ ډېر زیات قوانین لرو په مختلفو مواردو کې چې زموږ د قوانینو اصلي منشا هغه پاک اسلام دین ده په ډیر تعصب سره وایم چې هغه قوانین یعنې تر اوسه نه دي عملي شوي. یو دا چې د تطبیق لپاره قوي اراده نه وه او بل د عملي کولو لپاره موږ هم یعنې دې ته چمتووالی نه دی نیولی چې کوم قوانین چې دي.
د پکتیکان احمد ولي ورور هم دې ته اشاره کوله چې خلکو هم په دې اړه رول نه دی ادا کړی.
بالکل زه همدا وایم څوک چې په یو جامعه کې په یو ټولنه کې ژوند کوي یعنې دا یو بل سره یعنی کچیر لاس ورنه کی او دو موضوعات تا یعنی فکرونه کی یو حکومت نشی کولی چې قوانین نافذ کی په یعنی په ملي کې په خلکو باندې تر څو چې خلک وته چمتووالی ونه لري د قوانین لپاره یعنی قوانین ځان تر اگانه کی او ځان په ځان باندې عملی نه کی. که موږ متاسفانه وګورو زموږ ډیر ځوانان په وجود چې اته دوی په اوسنی وخت کې یعنی زده کړی کړی دی او تر یو څه حده پورې بیا هم یعنی هغوی ناقضین د قوانینو دي په مختلفو برخو کې چې د ډېر د تعصب ځای ده زموږ دپاره. او همداشان څنګه چې قاري صاحب ورته اشاره وکړله یعنی زیاتره قوانین موږ لرو متاسفانه چې په افغانستان کې نه دي عملي شوي او هغه قوانین چې د میرمنو پر وړاندې یعنی کوم خشونت یا کومې ستونزې یعنی چې شتون لري او هغه نافذ شوي. مثلا دغه د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی قانون کله چې پارلمان ته لاړه یعنی هغوی په ډېر کلک غبرګون سره مخ شو.
ارقام هم ښیي چې هر کال دا موضوع زیاته شوې ده. د قاري صاحب پښتون موضوع ته کره شو کله چې په اراده او عمل کې توپیر وي. ډېر ځوانان ممکن په اراده کې وایي چې داسې داسې باید وشي خو چې عمل میدان راشي بېرته په شا کېږي.
بالکل بالکل زما هم ګیله له دغه ځوانانو ده یعنی دا ځوانان چې موږ وایو چې اکثریت زموږ د ټولنې یعنې هغه نفوس تشکیلوي یعنی ارقام چې تشکیلوي که چیرې دوی آګاه له قوانینو اوسي او قوانینو ته احترام وکړي یعنی جامعه کېدای شي چې یو قانونمند دی او د قانون پلیدونکي
موضوعات ته مهرباني ښه اشاره وشوه. اوریدونکو هم په دې اړه نظریات درلودل. کله چې موضوع لکه موږ په ښوونځي کې ولیدل یو مرستیال څه ډول چلند کوي که خلک د داسې موضوع سره مخکېږي قانوني په وړاندې څه لري په دې اړه ستاسو ځواب اورو. خو لومړی پکتیا ته ځو. سمیع الله حلیمي تندر را سره اړیکه نیولې چې تل زموږ سره وي. ډېر زیات په خیر راغلی تندر صاحب د پکتیا له څمکنیو نه ستړي مشي خپرونې ته.
السلام علیکم محترم زدران صاحب تا تاسو ډیر ټول همکاران ته سلام نه وړاندې کوم. محترم سنیدی صاحب تا او زه په تمره ته وویل لکه کوم دا موضوع باندې تاسو خبرې کوي دا په جینو نه امن ولا سوالای او نه امن ولا تنو کې کې یو په ها سیمو کې چې ته امنیت ډډمن وي آلته عملي کېږي دا نه امن سیمو کې چې نه عملي کېږي د دې لپاره باید موږ څنګه پلانونه طرحه کړو.
بله تندر صاحب تاسو پوښتنه مو واخیسته. تاسو خپل هم ښوونځي کې کله چې په ښوونځي کې تبعیضي چلند موجود وي ستاسو په نظر باندې مخکې کومه مرجع باید موجوده وي چې بالاخره ځواب ویونکي وي؟
موږ باید خپله دا خبره داسې دی چې خپل اداري کنټرول ونې موږ کور اول سر ته رسول چې کوم موږ ته رسپرل کېږي کوم چې اداري لخوا نه سپرل کېږي ځینې کارونه موږ نه شو ترسره کولی.
ډېره زیاته مهرباني تندر صاحب د پکتیا نه ځواب پوښتنه مو واخیسته. فکر کوم ستانه ګزې بالکل سوال
تاوتریخوالی عوامل په یو ټولنه کې څه دي یعنی که موږ وایو په اکثریت مورد کې زموږ د اسلام نه کم آگاهی یا کم معلومات کوم اسلام چې کوم حق حقوق موږ ته راکړل شوي دي یعنی موږ لږ نه ډېر کم یعنی هغه معلومات لرو چې زموږ په اړه دي. او دویم هغه زموږ د اسلامي حکومت یا افغانستان جمهوري دولت یعنی هغه کوم قوانین چې دي یعنی زموږ هغه لرو او سیمو ته نه دي رسیدلي یعنی چې هغوی آګاه واوسي د خپل حق حقوق نه. مثلا چې یو ماشوم یو نجلۍ یو ځوان یا هغه میرمن کوم حقوق لري په ټولنه کې مثلا که د دې پر وړاندې څوک د تاوتریخوالي ته مخ وهي حتی د ده ممنیت کوي چې د ښوونځي ته یا پوهنتون ته او ډېر څنګ نور هغه علمي مراکز چې دي یعنې د دې لپاره ممنیت کوي چې دوی لاړ نه شي دا هم یو په دې پر وړاندې باندې یعنې یو تاوتریخوالی ده یعنې چې دوی ته باید اجازه ورکول شي څو د لارڅ خپل زده کړی وو کې او پټولنه کې راغند رول ولري.
نو که څوک مخنیوي کوي د قانون په وړاندې ځواب ویونکی دی؟
بالکل بالکل. دا کوم قوانین چې ما مخکې ویل د خزو په وړاندې تاوتریخوالي په اړه، یعنی دا کله چې نافذ شوي دي او یعنی په دې کې ویل شوي، یعنی هر هغه څوک، یعنی هر هغه څوک چې د میرمنو یعنی څو نجونو اوسي، یعنی دوی د دې لپاره مخنیوی کوي چې دوی ښوونځی، پانتون یا نور کومه صحي خدمات چې دي بالکل لاسرسي دپاره، یعنی دوی ته پر وړاندې باندې تاوتریخوالی کېږي. یعنی هغه د ټولو قوانینو تر څنګ، یعنی دا باید چې له شپږو میاشتو نه ډېر نه وي، په بند باندې یعنی باید محکوم شي.
په ټوله کې یعنی د کلتوري دودونو حاکمیت دی چې د ډېرو څو مخه نیولې ده. حلیمې تندر هم دې موضوع ته اشاره درلودله. د خپرونې وخت کم دی، که وروستۍ که دې ته راشو چې افغان چارواکو دوه ورځې وړاندې تاسو خپل هم شاهد وي چې په کابل کې غونډه درلودله د ښځو په وړاندې زور زیاتۍ د مخنیوي موضوعاتو په اړه باندې نوې ژمنې درلودلې، فکر کوئ چې یوه هیله دې موجوده وي؟
خیر، موږ مشران هر کله ډیر زیات په ډیر مواردو کې کله چې هغه ورځې راسې خبرې کوي، اما دا چې غوی د دوه موضوعات لپاره کوم تدابیر باید ونیول شي، یعنی هغه نه دي نیول شوي. خو زما غوښتنه له ټولو خپلو هیوادوالو نه، بالخصوص له خپلو مشرانو نه، په ځانګړې توګه هغه عالمان او هغه دینی چې زموږ ټولنه عقیدوي ده او اسلامي ټولنه ده، یعنې د هر چند زیات زموږ ډېری خلک په موږ باندې عقیده مند دي چې دوی خبرې مني. یعنی زه خپل ټولو علماو نه، یعنی دا هیله لرم چې دوی همیش خپل ټولو یعنی کوم تبلیغ چې کوي خلکو ته رسول چې کوي، یعنی دا خپل هغه شی ورسوي چې هغه کوم اسلام دی
حکومتي اقداماتو منتظر و خپله سړی عمل وکړي. ډېره زیاته مهرباني
څنګه
تاسو سره بحث خوږو د اوریدونکو څخه مننه چې راسره اړیکه ونیوله. ګڼ اوریدونکي منتظر پاتې دي حتمن، خو تاسو کولی شئ مونږ سره مونږ ته خپل غږ راورسوئ. 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو